سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې شو سهمه زم تاسو آزادۍ رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې خبری مجلې مطلب تلر شو خبرونه د سمال چې په ټوله نړۍ کې د خوانځوي تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستیال وایي چې متحده ایالات به هیڅکله د افغان نجونو ولکان لپاره د انډول تعلیم د برابرولو له غوښتنې لاس وانخلي. ډان براون په یوه بیان کې چې نن د وږې شلمه خپور شوی ویلي چې د افغانستان په خوانځوي کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو 1.4 میلیونه څوکۍ تشې دي، که څه هم په افغانستان کې د سرتیرو سیمو تعلیمي کال د وردی یا حمل په د وړي عمل په دویمه بلیګي، خو خغلی براون له هغه کورنۍ سره چې ماشومان له زده کړو برخې شوې دي خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د سفارت مرستیال همدارس افغان ماشومانو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسونو د دوام ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې له بیا په افغانستان کې د توشي ټولګیو او توشي میزونو او څوکیو څیرو خبر دی. له بلې خوا هغه ماشومان چې د امریکا بورسیې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. طالبانو په افغانستان کې له واکمن دروسته په لومړی سر کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو تعلیم بندیز لګه ورسته په پانتونو کې د نجونو تحصیل هم بند کړ چې د اقدامې په کور دننه او بهر پراخ خبرونه راوپارول. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږو میاشتو کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یوه تلویزیوني مرکې کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای ویستل شي. د ایران د کورنیو چار وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي، خو زیاته کړې ده چې ایران دومره ډېر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوال د لوی کمشنری لخوا د ورکړل شوی ارقام له مخې اوس مهال پیران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد لري، خو ایراني رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته بیا په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدل جمهوری نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په یوه بیان کې چې پرون په نارمي کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې د رواني پنځمې په ورځ به د سفارت چارې بندې او ودانۍ به د نارمي د بهرنۍ چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې نارمي د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات بې اعتبار بللې یو حقوقي لانجه بللې او ویل دي چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي هیوادونو کې، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو لخوا صادر شوي اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبانو د حکومت د بارنې چارو وزارت د دې پریکړې له دې وزارت سره نامغږي د تعامل شتون او فساد بلل دي. له دې مخکې د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته وویل چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. او ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبان لخوا لګیدلې مادیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والک ترک تا ترګندونی پروند د بشري حقوقو د شورا د 15 اویاومې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زه تګړه چې د مادیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجه لګواخ سره مخ کوي. خغلې ترک د طالبانو مادیتونه نوړه ول جنسيتي په لواز زپون کې وبلل او زه تګړه چې افغانستان له انزوا کړه و نور ستون سره مخامخ کوي. د طالبان حکومت په دې ورسته کې د امر بالمعروف یو نوې قانون چې پر خزو د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیرې او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غک اورات بلل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په ډېر با وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. د خوست ازادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
سر تر نو وخت پورې د زیروانې وې د دوړو طرفونو په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات ښه شوی دی.
د خوست ازادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې جزئیات به وروسته په خبرونه کې تاسو سره شریک شي. خو نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالیو پیل
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په سلور شهر نویس پوبه که واوری تاسو کولی شي چې اوس په خبرونه کې زموږ راپورونه ته هم غواکې دی. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د رواني سپتمبر میاشتې له 12مې وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندېدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبې په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنی چه مخی ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بل تستنه دل پیل شی چی دا باید تعلیق شی، بل در کدوالو در پناغختن دوسیه باید پا بشپره توگا و چیرل شی او باز لزیانگالو پناغختون کو پزنگر توگا لفظو قومی و مذهبی لگه که و ملا ترو شی. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
په تیرو دریو کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنې سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپله افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې دوه ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوي دوی هم د روانې سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تېره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر سوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت ته اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي اسحاق اتمر څخه نظر غوښتی. له نظر اورېدو به هم زموږ ملتیا وکړئ.
پس له دې چې تېره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دی تار شوی چی دی سفارتونو دی کارمندان زین غختنه و کی چی دوی دی خپل کارونه ودری. پلومری سر کی واشنگتن کی دی افغانستان سفارت و تنر شو بیام دغسی پا اروپا کی پا زینی وادون کی دی سفارت دی کار کون کوز زینی غختنه شوی دی چو دی دی سفارت و تری. دا گرچی د افغانانو د پاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کې. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلی دي او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي کنه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې مونږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاصې شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسیګانو سره او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د خغیلت مر څرګندونې مو په اصولو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدې. پرون هم دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بېاعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډېرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې به برابرې کړي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل له کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل. برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هېواده ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وسله والې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي وین وایي چې نښتې تېره ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو په خبره د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته سوي نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلي، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سهار تر ناوخته پورې ډزې روانې وې د دواړو طرفونو په خوا، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سچوان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډېری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. له سیمې ازادي راډیو ته رسیدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه‌ای توګه روانه ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبه ورځې ناوخته درول سوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویاند مستغفر ګوربز د سه‌شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
دا خوست د ځزی میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده، خو بیا زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل. خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځدی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وژل سوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاون په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیوران کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
دا آزادی رادیو خبری مجله.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړي د روزنیزو پروګرامونو او انټرنیټ کلب سیالیو لپاره کنړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی آزادی رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې غډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15-15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړو یې وسن درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کوو، لاغه متاسفانه یو کنر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شول. او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنۍ ولایت ته چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایل په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رسېدلي دي. د اسرایل دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یولاف ګلانت ویل دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته او د ستنو لپاره ښه فرصت دی. په دې اړه احمد تکل راپور کوي.
د غزې له تړنګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیلو بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دی چې وسلوال یې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تري تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوالو غواړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دي پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکاری کچه د کمولو او نورو نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په واد کې دوی لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بلوري شتمن کسان بیا په واد کې د پانګونې په خاطر یو شمیر مهم اسانتیاوي غواړي. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
مدار پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بستبندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بستبندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانسه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبان دي، الله پاک دې بابا کې راول شي، موږ کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، بده دا فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړ زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو بخلاص شو، الله پاک وکړ لکه حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سې د پارک لري، ځنه موټر د ټیلر مرزي خورم زی وړي ډینو مرزي، هغه جله تعداد معلوم نه ده چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغا تعداد ورته لیکو پرشي.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم بای یو چه تراهوم یو چه وادی وادی خلی گاتا ده وکی خوب مناسک بداول کیاد ترسو چه گاتا هم ملت ورسیگی هم دیمو گفتاسو تجارانو او داغ خرصاون که وقت تنکتول تر برخ منش
ده تولیدی فابریکو مالکان وای چه ده دوی ده خام و موادو دیر برخ پخفل ده هیواد او یو برخ ده پاکستان ده کوی وواره حیثه ایل ایران هم واردیگی دوی زیاتوی زین ستون زشتا که حل شی پودی زاکی با پانگوانی تلیوالتی ها دیره شی دیوی فابریکی مالک زاکرولا زکی وایی
یو پارک سنتی وی او بل دا دی مالی پاساس که چی مونگ سر نوی کال دا دی مالیات پاساس بنده مونگ سر شوال کار که چرت دا دی مالی وزارت که سلگ تخفیف ورکی یاد اسی آسانتیای ورته برابر کی زک اول کال دا اول کال خو یو شرکت غ خپل مصاریف هم مشکل ده چې پورا کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه ساکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسدون کی داسې محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمیر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپه نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو 021 او 32 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ورزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزلي دي د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې یو 15 کلن ماشوم چې د 13 او 15 کلن رئیس په یوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تروسه زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي استاد هم ورکړل شوی دی نورحال په دې راپور کې
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم عصمت الله دی عصمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس یې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلا په خلاص کړی او تر دا مهاله یې شاوخوا 6000 کسان روزلی دي نوموړی وایي خپل یې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي
نوم عصمت الله دی پلار نوم احمد حنیف دی دلته زما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم 15000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو ورځنی مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي لسکونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی سي نوموړی چې د وشو په لوبو کې د بېلابېلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومته غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي
تالو دی بل شاندار دی په شاندا کې هم څلور اسناد اخیستی دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې راوم جایزې راوړم د ولایت ته د ولایت په ساتنه سره مو دا ده چې موږ مشره کومک وکړو چې ترڅو چې موږ ولاړ شو نورو ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي ضیاءالحق چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم د ډیر تکړه د مفسد دولت پام نه دور ته کړی باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شنو رم د پر مخ باندې ولاړ بالکل روزنه شو روزنه راته راکیا او تر نور استادان مش په دکې کم کمی نه دی لیدل چې هغه مجد ته پر روزنه کې مقصد مش ته کم کمی راته راکړي مقصد تر نور استادان په ورتله باندې ډیر شد
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوا خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
تر نوردین کو زمغه خبری مجله پای ترسیږي، خو دری پښتو مجله البته دری مجله تاسو ته زمغه همکارا فرشتنه غوړند کی سلامونه فرشت.